درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي لومړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو لسوارلسم شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د اوساری لپاره مرستې ته تیار دی. ترامپ د شنبه په ورځ د مرغومی په شلمه په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلی ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیر شپه له ایران څخه خبره شوې تصویرونه او راپورونه شي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو ښارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هیروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیو غوښتنې خبرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش ښارونو کې هم شوې دي. همدارز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکول شوې دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای شکاری چې د حکومت ځواکونو د څار درون بلل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون شنبه کورنیو رسنیو ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت ځواکونو د نشه یي توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشه یي توکو نړیواله سرچینه ده د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم در ازویلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قبل راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سشکال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوي او 640 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د موبړي د موټر چلوونکو به احتیاطي د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بلل دي. په همدې حال کې د برښنا ولایت پارګول وسوالي کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځای مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګول وسوالي تاقې کلی ته څیرمه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون صاف راکړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو وویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګنځای مشر مولانا سلطان محمد د وانی په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون پروختل کې سا ورکړه. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. هند ته نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي ته سپارلې. د هند او طالبانو د اړیکو د توډیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوې دي. د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپړ شوې دي.
له پاکستانه د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنی و دروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیا یې اړتیا زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلیو ته مخه کړې.
یو گاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف تذکرو راکوي، هغه راوړم سندلی کېږدم.
د ایران د وروستیو تحولاتو حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلوماټ نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافر په توګه ګمارلی دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د دوی لومړنی ډیپلوماټ چې هند ته یاستوي. نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیس و، د خپلې نوې دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسیدلی. نوموړی د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یو ونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت واګې په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه د هیواد ته له سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هند ته لاړ. هند ته د عزیزی د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د $100 میلیون په ارزش هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی هند ته لاړ. هند ته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې. ځینې کتونکي د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترینګلتیا سره بې ارتباطه نه بولي. د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی دې موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت په سترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر د افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوي دي، د کومې ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پر شوې دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې حتی رسیدلی دي چې دوی یو بل ته په کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندي رسنۍ په ډیلي کې د شارزدافر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشري مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نوموړي وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوی باب پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند د باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشوې چې نوموړی په نوې ډیلي کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزې درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیایي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشتون له امله افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزې ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنیو حالاتو له امله افغانستان ته ستنېږي، د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزې له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزا یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دې، افغان محصلین د قانوني نامعلوم وضعیت او له امله له رواني فشار او دوامداره اندېښنې سره ژوند کې د ویزې د تمدید ویره، د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز له لاسه ورکړي او د راتلونکي په اړه درمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یوه بله ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله نا کله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسی ډېره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد بود.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څو لږ تر لږه 200,000 هغه کسانو ته چې د واورو له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام، تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نهم خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولې، او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لامل یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړېدو او بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل د روغتیایي خدمتونو د نشوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي، او دې وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندخ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې له امله شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي ماینخانی ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 وارې صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغه وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سر ده،
زمو خونه ډیره سړه ده، دا ماشوم به له اوبو سره سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې وویل، راته یې وویل چې سینه بغل دی. دوه ځل مې صحت د طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه سو.
که څنګه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدو له امله په موسمي او تنفسي ناروغۍ وخت شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لا لوړاندې روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سری نیونو او جبري دیپورت لړۍ سمدستي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یوه پرانیستي لیک کې چې د جنوري په 9 خپور شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډاډ ترلاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقونو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنې بهیر لا هم په شدت روان دی. تفصیل په دې راپور کې.
بازداشت
په پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو او جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله ښوونځیو ته تلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلنده په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته له سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ډیپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوه. موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې آن ویتلرون کې کسان هم نیول شوي دي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم له دې ځایه ډیر کسان ډیپورت شوي دي. پندې خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نعیمی وایي په روسي ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیز شوې او د پلازمینې له بیلابیلو سیمو افغانان نیول کیږي او د جکم په نوم د ریپورت مرکز ته استول کیږي. نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای له بده مرغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی یم خو وروسته د رسنیزو همکارانو په هڅو بیرته راکوشش شوم. ستونزه ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړی د چيله یوې خادوی د ویزې تمدید بند کړی او بل لوري د نیولو لړۍ تیز کړی.
افغانها در پاکستان شون
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ریپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاص لیک کې چې د جنوري په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خپور شوی دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقونو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1مه په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,30,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو. خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سوله ییز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څیړنې وشي. د بشري حقونو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نوموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقونو سرغړونې مستندوي. همداراست د ضروري او بیړنیو خدمتونو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبې ماښام راهیسې په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ ډول پرې شوې دي. همداراست د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسی په ټول هیواد کې په خونړی ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپایي پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینون کو موټرو وشک بهیون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک و بیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړه ورچا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسب للی چې د معترضانو په وړاندې د خونړی ځپنې کچه پټه کړي او دا اقدام غندلې دی. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره لدی چې بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپایي پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونیستي رژیم اجیر ترهګر او ورانکاران بولي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کورمی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې له خپلو مینو ووځي. لدی سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپلو مینو ووزی. پرون غنی کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوې. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبر خلکو سره خبرې وشویل ته کې د تیرا میدان مختلف حکومتونه راغلی او وی ډیر فریاد په دیو کې چې دا مونږ دویم وار کډوال کګو. لکه په خیبر ضلع کې 2008 نه تر 2014 پورې عملیات شوي او د تیرا میدان خلک 2014 کې د ټول تیرا میدان کومونه اداره خالی شوي او وس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو هیڅوک هم داسې نه وو چې هغوی په خوشحالۍ را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کوي چې موږ سره بل څه لار نه و پاتې. مطلب دا چې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، مارشر ګولۍ را پرېوتې، او دوی دا وویل چې موږ خو ډېر امن پاسونونه وکړل او د پوځي عملیاتو مخالفت مو وکړ، او ورسره مطلب دا چې موږ امن کمیټه هم نه جوړولې، خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا موږ مجبور شو، او مجبورې نه مطلب چې موږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي بې وزلۍ اړ کړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیږي چې په خبره په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خو دوی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کمو سکرو برابرول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري، او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو وېرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
وی چې دا مال دی او خروال لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ، او دی او ټون ډبر اسکرو بیا شاوخوا 2,000 افغانۍ ده. چې په خبره یې د پراخې بیکاری او بیوزلۍ له امله ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري، او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري، اړ شوې چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف دسکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان را بولم چې شاوخوا کینی، خو ژر سړیږي، له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې یې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډېرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرو نیولو خطر له ځان سره لري چې په ځینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا سریقی ازادي راډیو ته وویل
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پی ګرځي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبولی کېږي او آن ناڅاپي بېهوښي ورباندې راځي. هغه کارونه چې باید ونه شي دا دی چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د اور ترڅنګ ویده کېدل او په سکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو ګاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سرې درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بې وخه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي، او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به یې د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مولانا سلطان محمد وزیر، یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که صبح روز شنبه در یک حمله مجروح شده بود درگذشت. او در پی انفجار بم در نزدیکی یک مدرسه دینی در منطقه بازار وانا در وزیرستان جنوبی به شدت زخمی شده بود. پلیس پاکستان گفت که وی هدف انفجاری یک بمب دستسازی قرار گرفت که از دور کنترل می شد. مولانا سلطان رئیس مدرسه وفاق المدارس العربیه هم بود. وی در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دره اسماعیل جان داد. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در اعلامیه با ابراز اندوی عمیق نسبت به این رویداد، آن را بخشی از روند نگران کننده حملات علیه علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند و از مقامات خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند. مقام های طالبان در بغلان میگویند که در جریان سال جاری شمسی 115 تن در اثر رویدادهای ترافیکی در این ولایت جان باختند. قاری نیرالله آبیدی مدیر ترافیک طالبان در بغلان دیروز به خبرگزاری دولتی باختر گفته که از آغاز ماه حمل سال جاری تا کنون در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت 115 تن جانهایشان را از دست دادند و 684 تن دیگر که زنان و کودکان نیز شامل می شوند زخمی شدند. با گفته یابیدی، بی احتیاطی رانندگان، خرابی و تنگی سرکا و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل اصلی این رویدادها بوده است. در یک خبر دیگر آمده که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یرگو در ولایت بدخشان 5 از به یک خانواده جان باختند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه ها گفتند که این رویداد روز جمعه در اثر واژگون شدن یک موتر در نزدیک قده تراق ولسوالی یرگو رخ داده است. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفته که همه قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. و نماینده آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور سوریه خواستار خویشتنداری در حلب شد. تام باراک، فرستاده خاص ایالات متحده در امور سوریه، گفت که درگیری‌های اخیر میان نیروهای کرد و نیروهای دولتی در شهر حلب بسیار نگران کننده است و توافق ماه مارچ سال 2025 میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در رابطه با ادغام در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک پس از دیدار با احمد چره، رئیس جمهور سوریه، و ساشی بانی، وزیر امور خارجه این کشور، گفت که ما از همه طرف ها می خواهیم نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، فوراً به درگیری ها پایان دهند و به گفتگو بازگردند. و افزود که تیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، آماده است تا برای تسهیل گفتگوها میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام نقش میانجی را ایفا کند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی بر رشته‌های مهم این مجله خبری. سفارت افغانستان در دهلی نو به شاه جعفر حکومت طالبان واگذار شد. این که آگاهان در این باره چی میگویند بدتر خواهیم شنید. هشدار یک اداره ملل متحد از افزایش نیازمندی ها به خدمات صحی همزمان با افزایش سردی هوا، موضوعی که برخی خانواده ها در افغانستان نیز تایید میکنند.
مشکل عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتر که این زمستان دکتر حضور نداره، دکتر داخل هم چیز ها دیگه، یک دکتر دندان هست دیگه که او هم قریش تقریبا نیم صد رو دور از بازار.
و در ادامه نگرانی ها از بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، برخی مهاجرین افغان در این کشور میگویند که روند بازداشت به شدت ادامه دارد.
موارد هم وجود دارد که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما شمدید خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدتی را در کم سپری کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب این مجله. سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این اولین دیپلمات حکومت آنهاست که رسما حازم هند می شود. دیپلمات حکومت طالبان در حال کار را در هند آغاز می کند که هندوستان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم.
حکومت طالبان یکی از دیپلمات‌های خود به نام نور احمد نور را با عنوان سرپرست یا شازدافر در سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین کرده است. این نخستین دیپلمات طالبان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به هند اعزام می شود. نور احمد نور که پیش از این مسئول ریاست اول سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بود، برای آغاز ماموریت جدید خود وارد پایتخت هند شده است. نامبرده پیش از این نیز در جریان سفر یک هفتهی یک هیئت طالبان به هند همراه با وزیر امور خارجه طالبان امیرخان متقی عضو این هیئت بود. نور احمد نور در حال مسئولیت سفارت افغانستان در دهلی نو را به دست می گیرد که اخیراً سه وزیر مهم طالبان به دعوت رسمی هندوستان به این کشور سفر کردند. در هفته دوم ماه اکتبر سال گذشته، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در سفر رسمی به هند شرکت کرد. پس از آن نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز به هند رفت و در جریان این سفر یک شرکت افغانی با یک شرکت هندی قرارداد همکاری به ارزش 100 میلیون دلار در بخش داروسازی امضا کرد. پس از آن نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان نیز به هند سفر کرد. همزمان با سفر مقامهای طالبان با هند، روابط طالبان و پاکستان تیره‌تر شده است. برخی ناظران نزدیکی روابط هند و طالبان را جدا از تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نمی‌دانند. سمی یوسفزای تحلیلگر سیاسی و خبرنگار نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید که هند طالبان را به عنوان یک قدرت می‌بیند و طالبان از این روابط بهره برداری سیاسی می‌کنند.
از ما په فکر دی افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنز،
به نظر من در عقب گرم شدن روابط بین حکومت موجود افغانستان و هندوستان، عوامل سیاسی، اقتصادی و وضعیت بحرانی در ارتباطات طالبان و پاکستان قرار دارد. این روابط بین هندوستان و حکومت افغانستان زمان بیشتر گرم شد که روابط بین پاکستان و طالبان متشنج گردیده. اکنون سردی روابط بین پاکستان و افغانستان به یک مرحله رسیده که آنها نمی توانند از طریق جنگ مستقیما به یکدیگر زیان برسانند. و به این ترتیب می خواهند که از نگاه روانی و ذهنی یکی دیگر را سراسیمه بسازند.
دیر نقصانی شرس اوله که ذهنی طوربانی ایو بل پریشان اول غالی.
رسانه های هندی تعیین نور احمد نور با عنوان شازدافر در دهلی نو را ادامه تلاشا برای گسترش روابط میان حکومت طالبان و هند می دانند، بخصوص در زمینه های کمک های بشر دوستانه و صحت. در 20 ماه دسامبر مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان گفته بود که هند به یکی از شرکای مهم افغانستان در تامین داروهای مورد نیاز این کشور تبدیل شده است، زیرا رابط با پاکستان خراب شده. او گفت که افغانستان می خواهد فصل تازه از همکاری با هند را آغاز کند. وی روابط درازمدت دو کشور و نقش قابل اعتماد هند در بخش صحت را ستود. این اظهارات در زمان مطرح شد که او برای شرکت در دومین نشست جهانی طب سنتی سازمان صحی جهان به دهلی نو سفر کرده بود. در جریان این سفر هند بار دیگر بر تعهد خود به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد و گفت که همکاری در بخش دارو و صحت یکی از پایه‌های مهم روابط دو کشور را تشکیل می‌دهد. با وجود نزدیکتر شدن روابط طالبان و هند، کشور هندوستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
در گزارشی همکارم شنیدیم که سرپرستی سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شده است. این در حالی است که برخی از دانشجویان افغان در هند شکایت دارند که هنوز هم موضوع صدور ویزه به دانشجویان افغان با مشکلاتی همراه است. این مخاطب رادیو آزادی به نام مجددی و رادیو آزادی گفت:
قسمی که شما در جریان هستیم، بعد از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، حکومت هند صدور ویزه برای اتباعی افغانستان به حالت تعلیق در آورد و از او زمان به این طرف شهروندان افغانستان که در هند زندگی میکردن، مخصوصا دانشجویان، به مشکلات متعددی در قسمت اقامتشان و دریافت ویزه مواجه شدن. از جمله اینها نمیتونستن که به افغانستان برگردن و از او طرف ویزه دریافت کنن. هرچند ای اواخر حکومت هند اعلان کردن که صدور ویزه تحصیلی از سر گرفته شده، اما در عمل طوری که ما میبینیم مشکلات هنوز هم پابرجاست و دانشجویانی که میخواین به افغانستان برن یا کسایی که از افغانستان به ویزه تحصیلی درخواست میتن، دریافت ویزه برشان تقریبا ناممکن است و یک عده بسیار معدودی قادر هستن که ویزه دریافت کنند.
یکی از دانشجویان افغان در هند به نام مجددی بود که صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید با سرشدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان نیاز به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته است. در همین حال برخی از باشندگان ولایت‌های سرسیری افغانستان که در حال حاضر شاهد برفباری‌های سنگین هستند میگویند که اعضای خانواده‌شان به بیماری‌های مختلف از جمله زکام مبتلا شدند، اما در مناطقشان امکانات صحی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی همکارم.
در ادامه نگرانی‌ها درباره کمبود خدمات صحی و افزایش بیماری‌های فصلی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که با فرارسیدن فصل زمستان نیاز مردم به خدمات صحی در این کشور افزایش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، در بیانیه‌ای که روز جمعه 9 ژانویه در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته که این سازمان تلاش می‌کند کمک‌های حیاتی صحی را با بیش از 200 هزار نفر در مناطق از افغانستان برساند که با دلیل برفباری دسترسی به مراقبت‌های صحی در آنجا با مشکل روبرو شده است. او افزوده که از ماه اکتبر سال 2025 تا کنون با 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان 223 تن دوا و تجهیزات طبی ضروری کمک رسانی شده است. این در حال است که با سرد شدن هوا و برفباری‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت‌های مردم از نبود خدمات صحی افزایش یافته و این وضعیت تاثیر عمیق و مستقیم بر زندگی خانواده ها گذاشته است. هوای سرد، بسته شدن راه ها و دسترسی محدود به خدمات صحی از جدی‌ترین مشکلاتی است که مردم از آن شکایت دارند. سید رضا، یکی از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، به رادیو آزادی گفت که یکی از پسرانش بیمار است و به دلیل نبود امکانات صحی در ولسوالی مجبور است چندین کیلومتر راه را طی کند تا فرزند بیمار خود را نزد دکتر ببرد.
برفم خیلی زیاده، مشکل عمده و کلان که این منطقه کسیم دکتره که زمستان دکتر حضور نداره. دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت را دور از بازار که اون بعض وقتا که اگه بیتان از سوانش باشه را باشه خمایه، اگه نباشه دیگه عمده هم نمتند. مشکلات ها فعلا در هر قریه دور افتاده میخه، مشکلات ها زیاد است دیگه.
یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که کودک او از آغاز زمستان به بیماری سینه و بغل مبتلا شده و با وجود مراجعه به مراکز صحی و دریافت دارو هنوز بهبود نیافته است. او تاکید کرد که وضعیت اقتصادی خانواده این روند درمان را دشوار کرده و نگرانی های درباره سلامت فرزندش را افزایش داده است.
اتاق ما سرد است، بچه مریض شد، آنو سر زمستان است، قسم مریض میشه. با تشویش ازی استم که چه قسم زمستان تیر خواد شوه. دیگه وضعیت موقع خوب نیست، دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی. پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود، دوبار سطح طفل بردمش، شربت دادش جور نشد.
هرچند شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سه هفته قبل با رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته که در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری‌های فصلی و تنفسی در کشور افزایش یافته است. با گفته او به دلیل سرد شدن هوا در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 700 هزار نفر به بیماری‌های فصلی و تنفسی مبتلا شدند که بخش عمده آنان کودکان زیر 5 سال هستند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و کاهش کمک های بین المللی، امکانات صحی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر کاهش یافته است. در 24 دسامبر سال قبل، کلستر صحت که نهاد همکار سازمان جهانی صحت است، اعلام کرد که در سال 2025 با دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است. در این گزارش آمده بود که در نتیجه این وضعیت دست کم 3,790,000 نفر از این وضعیت متاثر شده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی در فاصله یک ساعت پیاده روی نیز به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره میزان دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی معلومات نداده، اما در دسامبر سال 2024 گفته که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل اخیراً از حکومت پاکستان خواسته است تا بازداشت‌های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان را به گونه فوری متوقف کند. در همین حال شماری از افغان‌های ساکن در پاکستان می‌گویند که روند بازداشت و اخراج اجباری به شدت ادامه دارد. بیشتر در گزارش همکارم.
بازداشت و دیپورت یا اخراج اجباری افغان ها بیشتر شده، این شامل تمام افغان ها میشه.
یک مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید که تجدید روند بازداشت و اخراج افغان ها زندگی آنان را دشوار کرده و حتی کودکش به دلیل این وضعیت از رفتن به مکتب محروم شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 10 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حتی افغان های دارای ویزای اقامت نیز با مشکلات و بازداشت های موقت روبرو می شوند.
ما و خانوادیم بسیار با دشواری و مشکلات و سختی زندگی می کنیم. کودک ما باید صنف 2 مکتب می بودیم سال. متاسفانه به دلیل بازداشت و دیپورت و مشکلاتی که ما در پاکستان داریم، کودک ما تعلیم و تحصیل محروم شده. موارد هم وجود داره که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما شمدید خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدتی را در کم سپری کردن.
احمد صمیم نعیمی خبرنگار افغان در اسلام آباد با اشاره به تجدید بازداشت شهروندان افغان در روزهای اخیر در پاکستان میگوید افغان های زیادی از مناطق مختلف بازداشت و بعد از اخراج به حاجی کمپ منتقل می شوند. نعیمی به رادیو آزادی گفت که او نیز پیش از این مورد بازداشت قرار گرفته است.
متاسفانه وضعیت نگران کننده است، به خصوص بازداشت ها جریان داره. متاسفانه صبح زود وقتی که از خواب من بیدار شدم، دیدم که خبرنگار افغانستان نه در پاکستان بازداشت کردن. من یکی از کسانی بودم که یک مدت پیش متاسفانه بازداشت شدم، ولی که دوباره رها شدم. صدور ویزا در پاکستان متوقف است و این خودش یک نگرانی بسیار کلان است. ما امیدوار هستیم که عفو بین الملل و نهادهای بین المللی در قسمت توجه بسیار جدی بکنن. تنها با یک اعلامیه نمیشه عملا با وارد مسئله بازداشت افغان ها در پاکستان شود.
شوند.
تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان ادعا میکنند که پلیس با موترهای خرد و بزرگ و لباسهای نظامی و ملکی برای بازداشت آنان میآید، اما با گفته آنها در برخی موارد اگر پول پرداخت شود بازداشت صورت نمیگیرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنل خواستار توقف فوری اخراج های اجباری و خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان شده است. این سازمان در نامه سرگشاده خطاب به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که نسخه از آن روز جمعه 9 جنوری در وبسایت این سازمان منتشر شد، از مقام های پاکستان همچنان خواسته اطمینان حاصل کنند افرادی که نیازمند حمایت بین المللی هستند مطابق با معیارهای حقوق بشر مورد حفاظت قرار گیرند. با گفته عفو بین الملل، از زمان آغاز طرح اخراج پناهجویان افغان از جمله زنان و کودکان و خبرنگاران بدون تعیین مراحل قانونی بازداشت و اخراج شدند و محدودیت های شدید بر انتقال پول و دارایی های شخصی افغان های مال شده و در بسیاری از موارد افراد فرصت جمع‌آوری وسایل و اموال خود را نداشتند. پیش از این سازمان دکتران بدون مرز مصف با نگرانی از وضعیت پناهجویان در پاکستان اعلام کرد که ترس از اخراج پیامدهای مرگبار برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز چهارشنبه 7 جنوری در گزارش گفت که اخراج گسترده پناهجویان افغان در پاکستان باعث شده که این پناهجویان میان دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان شوند. بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان پیش از این از سازمان‌های بین‌المللی تقاضا کردند که عملاً برای حل مشکل مهاجران افغان در پاکستان اقدام کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد گفته که در جریان این سال شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. شمار از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، کارمندان دولتی نظام جمهوری پیشین و نیروهای نظامی که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته برای پیشبرد پرونده های مهاجرت خود به پاکستان رفتند میگویند که ویزاهایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
بیشتر از خبر،
با رسیدن فصل زمستان و افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، شماری از باشندگان ولایات مختلف میگویند که ناچارند برای گرم کردن خانه هایشان از صندلی و مقداری اندک زغال استفاده کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که حتی تهیه همین زغال نیز برایشان دشوار و گاهی ناممکن است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌ها، از صندلی و زغال در آن استفاده می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که حتی تهیه همین زغال نیز به سختی برایشان امکان پذیر است و ناچارن آن را تنها شبها و برای چند ساعت محدود استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود و سرپرستی 4 فرزندش را بر عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته از بخاری و چوب استفاده می کرد، اما اکنون نه توان خرید بخاری را دارد و نه پول کافی برای تهیه چوب.
خانه متو سرد از زندان وری، فقط کمک زغال میگیرم، او را از طرف روز نمیتونم، از طرف شب بخاطر از اینکه پشتکای از خونک مریض نشن نمرن از بشم، اما کمک زغال میگیرم برمیتم زیر صندلی میمانم، کل اولادا زیرش جمع میشن، میترسم که چند روز بعد بر از اون پیسه پیدا کردن نتونم.
این باشنده کابل می افزاید که مکنون قیمت یک خروار چوب حدود 13,000 افغانی و یک خروار زغال سنگ حدود 7,000 افغانی است. قیمتی که به گفته او برای بسیاری از خانواده ها به ویژه در وضعیت کنونی بیکاری و فقر غیر قابل پرداخت است. همچنان یک خانم بازگشته از ایران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حتی برای گرم کردن صندلی خود زغال ندارد و همسایه ها گاهی مقدار زغال برایش کمک میکند. او میگوید
اینجا خیلی سرد خواهد جان، خیلی باد خونه که داره سرد ورف میریزه، صندل ماندمانی نمیجا نزدیک مانه خانه جمسایه من زغال میخره، اونم مثل من بنده خدا یک ذره گلو و آتش میدی خواهد جان، میارم بچه ها رو صدا میزنم میارم همینجا تای صندل میدازم، این همینجا تای و هم آتش شیشته اندی صندل که سرد میشه، دو تا لیاف داره من کرفه دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
صندلی یکی از وسایل مروج و قدیمی در افغانستان است که بسیار از خانواده‌ها به ویژه در روستاها برای گرم کردن خانه‌هایشان در زمستان از آن استفاده می‌کنند. میز صندلی معمولاً از چوب ساخته می شود و شکل مربع یا گاهی هم مستطیل دارد. خانواده های کوچک بیشتر از صندلی های چهار کنج و خانواده های پر جمعیت از صندلی های دراز استفاده می کنند. با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان، خانواده ها اطراف صندلی را با لاف های کلان و ضخیم می پوشانند و در زیر آن یک منقل بزرگ آهنی می گذارند، منقلی که با زغال تازه پر می شود. هرچند گرم کردن صندلی با زغال برای بسیاری یک روش نسبتاً ارزان و در دسترس به شمار می رود، اما این شیوه خالی از خطر و مشکل نیست. یکی از جدیترین خطرات آن زغال گرفتگی است. دکتران هشدار می‌دهند که زغال گرفتگی بسیار خطرناک است و در برخی موارد می‌تواند کشنده باشد. دکتر زکریا صدیقی، متخصص امراض داخله، در مورد علایم، راه‌های پیشگیری و برخورد با زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
نشانه های مسمومیت توسط زغال سنگ در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیجی داشته میباشد، دلبدی و استفراغات، یک حالت خواب‌آلودگی و بیهوشی ناگهانی به مریض پیدا میشه. کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم: استفاده از زغال در اتاق بسته، خوابیدن با آتش زغال روشن، گرم کردن حمام با زغال سنگ، که اینا تمامشان خطرناک است. اگر زغال گرفتگی واقع شد، اقدامات فوری ما باید انجام بدیم: دروازه و پنجره را باز بگذاریم، اگر ممکن باشه مریض به هوای آزاد ببریم، از دادن دواهای خودسرانه و نوشیدن چای و آب جلوگیری شوه. اگر مریض بیهوش باشه، فوراً باید مریض به شفاخانه انتقال بدیم.
این مردم در حال از ناتوانی اقتصادی برای خرید چوب و مواد سوخت شکایت دارند که نیازمندی های مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان به گونه چشمگیری افزایش یافته و میلیون ها تن برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه وابستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اواخر ماه دسامبر سال 2025 اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو خواهد بود، بحرانی که زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات آن را برای مردم این کشور دشوارتر ساخته است.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود اعلام آغاز و افتتاح پروژه های مختلف برق از سوی حکومت طالبان، هنوز هم با کمبود شدید برق روبرواند. به گفته یانان، در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند، وضعیتی که به باور یانان با وعده های و اعلان های رسمی طالبان همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر این گزارش را هم از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که حکومت طالبان هر از گاهی افتتاح و بهره برداری پروژه های مختلف برق در ولایات مختلف افغانستان را اعلام می کنند، باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام این پروژه ها در زندگی روزمره‌شان هیچ تغییر احساس نکردند. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند و این وضعیت مشکلات جدی را برایشان به وجود آورده است. بهزاد، باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
ما روز میشتیم که پروژه افتتاح شد، این پروژه را برای برداری سپرده شد، مگم هیچ فایده شنا دیدیم. هنوز پرسه برق روز به روز زیاد میشه و یک ساعت یا دو ساعت 24 ساعت ما برق داریم. تمام کارهای ما به مشکل برو است.
خاطره، باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چند روز بیخی برق خراب شده، اگرچه دولت چندین پروژه را به خاطر تولید و توزیع برق گرفته و قرارداد با چندین شرکت خصوصی امضا کرده، اما تا بالا کدام فایده‌اش ندیدیم و از برق مستفید نشدیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که شرکت بریشنای تحت کنترل طالبان از افتتاح 3 پروژه برق به ارزش 2.67 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی این شرکت، روز پنجشنبه 8 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه ها شامل احداث دستگاه تولید برق خورشیدی با ظرفیت 34 مگاوات، ساخت سبستیشن با ظرفیت 126 مگاوات امپیر و لین انتقالی 220 کیلووولت می باشد. به گفته او، در جریان یک سال گذشته تفاهم نامه های ارزش بیش از 1200 مگاوات برق از منابع داخلی امضا شده که شامل استفاده از زغال سنگ، آب، باد، گاز و انرژی آفتابی است. همچنان به تاریخ 6 جنوری شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده بود که دستگاه تولید برق آفتابی سروبی با ظرفیت 22.75 مگاوات را به بهره برداری سپرده است. با این حال انجینران امور برق اما باور دارند که این پروژه ها در کوتاه مدت نمی تواند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کند. صدیق الله حبیبی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا پروژه تکنیکی لحاظ د خلکو مشکل
این پروژه ها از نظر تکنیکی نمی تواند مشکل مردم را در زمان کوتاه حل کند، چون هر پروژه از زمان تکمیل شدن تا و بهره برداری سپرده شدن به یک مدت معین نیاز دارد. تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود مشکل برق مردم حل نخواهد شد. برای حل این مشکل یگانه راه این است که برای تطبیق چنین پروژه ها تلاش بیشتر صورت گیرد تا در کنار برق وارداتی تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.
پیش از این نیز باشندگان ولایت‌های مختلف کشور به ویژه در فصل زمستان بارها از نبود و کمبود برق شکایت کردند. قابل یادآوری است که مشکل کمبود برق در افغانستان تنها به حکومت فعلی محدود نمی‌شود و این چالش از زمان حکومت‌های جمهوری پیشین نیز وجود داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 اعلام کرده بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگ روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و وابستگی گسترده به برق وارداتی. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب‌پذیر.